د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمن او اوریدونکو تر هر څو وړاندې تاسو قدرمن حضور ته سلامونه نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال یو چې زل بیا د تعلیم القرآن رادیو لالارې د خلاصون لار د خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر یم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیست او د خبرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتی صاحب، لومړی تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره مشتاق راکړي او د اوریدونکو د دیني پوښتنو و جوابونو ته حاضر شوئ. تاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل تستاجر عظيم دركي چه د ګرانو مسلمانانو ورونو کشتنی مؤخستی او د جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړی.
جزاكم الله. د تعلیم القرآن رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د خلاصون لار خبرونی محترم منوالو، په تعصب سره باید وایم چې ستاسو آواز د څه تخنیکی ستونزو په وجه زموږ سره سفت نه دی. یوازې ستاسو پوښتنې په لیکلي ډول زموږ سره سته، یعنی دا چې تاسو به یوازې او یوازې په دې خپرونه کې د خپلو شرعي پوښتنو جوابونه اوري. محترم مفتی صاحب، زموږ ورور عبدالقیوم پوښتنه کړې ده، وایي که یو څوک د تهجد د لمانځه لپاره ویتر وځنډوي دا کار جایز که یا؟ یعنی دا که یو څوک ویتر په دې هیله وځنډوي چې د شپې په آخره حساب کې به راکښېنم او د تهجد لمونځ به هم کوم، ویتر به هم کوم، نو دا کار شرعاً جواز لري او کنه؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې که د یو چا یقین وي چې زه د تهجد د پاره پورته کېدلی سم، نو د تهجد د لمانځه په نیت کې ویتر پرېږدي. کله چې د تهجد د پاره راپورته سو، اول دې د تهجد لمونځ ادا کړي، آخر دې ویتر وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. تاسو خپل د شپې وستنی لمونځ ویتر ادا کړي. او که څوک په دې نیت باندې بیده سي چې زه به راکښېنم، بیده سوی او ویتر ځینې قضا سوي، نو د ویترو قضا راوړل واجب دي. او په ویترو کې هم داسې ترتیب لازم دي لکه په فرضي لمنځو کې چې لازم دي. په فرضي لمنځو کې خو حکم دا دی چې کله د ماخستن لمونځ د څخه پاتې سي، د سهار لمونځ صحیح نه دی چې د ماخستن لمونځ ادا نه کړي، نو لهذا دغه ویتر به د سهار تر لمانځه مخکې راګرځي که یو سړی صاحب ترتیب وي. او نیت یې د نفلو سره فرق دا دی چې ته به په دې لمانځه کې تعین د ویترو کوې چې زه ویتر کوم، درې رکاته کوم. په سنتو کې تعین د رکاتو که ونیسي، که د وخت ونیسي، خو هغه لمونځونه چې د هغو ادا فرض ده یا واجب ده، د هغو تعین غواړي. په فرضو کې به هم دا معلومه یې چې فرض دي د فلان وخت کې د څو رکاته، په دې کې به هم قضا یادی، ویتر به یادی، درې رکاته به یادی. دا که په خوله ووایه مستحب دي، که یوازې په زړه ووایه هم کفایت. په تاوای هندیه لیک: ویجب القضاء بترکه ناسیا او عامدا وان طالت المده ولا يجوز بدون نيه الوتر. هندياج الاول صفحه يوصل ننوي تبا دار الفكر بيروت. او دغه جزئيات چې ترتیب پکې لازم دی، صاحب ترتیب به دراتونکي مرزم مخ کې کی دا احسن الفتاوا را نقل کړی ده، سلرم جلد صفحه 20. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله. محترم مفتی صاحب، زموږ ورور عبدالله پوښتنه کړې ده، وایي که چاته د قریبانو څخه یو څوک د میلمستیا دعوت ورکړي او د هغو خلکو نفقه حرامه وي، نو د دغسې خلکو چې نفقه یې حرامه وي، د دغسې قریبانو دعوت قبلول جواز لري او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله قریبان یو چاته دعوت ورکړي د څه میلمستیا لپاره، نو که چیرې داسې وي چې د هغه قریبانو ټول مال پاک وي، نو دعوت قبلول یې مستحب او حتی بعضو علما واجب بللی. او که چیرې مال حرام وي، ټول مال یې حرام وي، بیا یې دعوت قبلول نه دي جایز، ځکه د حرام خوړل نه دي جایز. او که چیرې دا مال ځینې حرام و ځینې حلال و، نو بیا پر تا لازمه نه ده چې ته پوښتنه ځینې وکړې چې دا تا ما ته حلال مال راکی که حرام مال دعوت قبلول اجازت که نیمه حلال وی نیمه حرام وی دعوت قبلول اجازت که ټول حلال وی بیا دعوت قبلول مستحب بیا واجب دی او که ټول مال حرام وی بل یقین بیا دعوت قبلول جایز نه. دغه جزئیه په تفصیل سره را نقل کړی ده په تاوای محمودیه اتلسم جل صفحه 104. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، از موږ ورور عبدالغفار پوښتنه کړې ده، وایي زه دوکاندار یم، د ټوکرانو دوکان کوم. اوس چې زه زکات پاسم نو زما په دوکان کې مالونه ډیر دي، زه په هغه بایه باندې حساب ورته وکم د زکات لپاره چې ما رانیولي دي، او که په هغه بایه حساب ورته وکم چې زه یې خرڅوم؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې که د ټوکرانو زکات ایستلی وي او که د نورو سامانونو زکات ایستلی وي، د رانیولو قیامت یې نه دی معتبر، د خرڅولو قیامت یې معتبر دی. یعنې دا که دا شی تا په سل رانیولی اوس په بازار کې په لس خرڅیږي، ته به د لسو زکات ورکوې، د سلو زکات به نه ورکوې. او که د یو شی په لس رانیولی اوس په سل خرڅیږي، ته به د سلو زکات ورکوې، د لسو زکات به نه ورکوې. او دا چې دوکانداران یې خرڅوي، دغه د دې د مزاج قیامت نه دی معتبر، بلکې دغه ټوکران که ته وغواړې تور کې خرڅ کړې، په څو خرڅېږي؟ یو خو هغه ستا امید یې ته وده ګراک براسي د لسو شی به په دولس ورکړم، د دولس ته به په پنځلس ورکړم. یو خو ستا امید دی هغه نه نه، که چیرې ته دا اوس وغواړې چې دغه خپل ټوکران را پلنډه کې او وغواړې چې تور تا ته خرڅ شي، په هر څو چې تور ترته خرڅېدل بدون انتظاره، بدون ستا چسپېدو، بس دا قیامت یې معتبر دی. دا قیامت یې نه دی معتبر چې ستا تمې چې پلانکۍ راشي زه په دونه ورکوم، نو که نه رالې هغه ته اعتبار نهشه، نه نه، چې تور په څو خرڅېږي. دغه مسله ډېرې کتابو را نقل کړې ده. شامي را نقل کړې ده په کتاب الزکات، باب زکات الغنم، جلد ام صفحات وسه وشکر اتا، داسې توري دي: وتعتبر القيمه يوم الوجوب. او همدا ډول دغه تبع سعید، ام اچ سعید، همدا ډول دغه جزئیه را نقل کړې ده. بحر دوم جلد صفحه 221، تتارخانیه جلد دوم صفحه 224. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، نور عبدالغفور پوښتنه کړې ده، وایي د لوی اختر په اول لس ورځو کې یا د ذوالحجه د میاشت په اول لس ورځو کې نظري روژې نیول جواز لري او کنه؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې نظر پر دوه ډوله دی: یو نظر معین دی، یو نظر غیر معین دی. نظر معین دا دی چې تا نظر ایښیي چې زه به د پلانکي تاریخه سه تر پلانکي تاریخه روژې نیسم، دغه روژې نیول به په هغه ورځو کې کیږي، بل وخت بیا نه نیسي. او یو نظر غیر معین دی، نظر غیر معین دا دی چې تا پر ځان روژه نظر کړي، وخت یې نه ورته ټاکلی چې په پلانکي کال یا په پلانکي میاشت. د دغه نظر غیر معین روژې ته هر وخت راګرځولی شې، یو د رمضان المبارک په میاشت کې نه شې راګرځولی. د کوچني اختر اوله ورځ ده، د لوی اختر د ایام منهیه دا دی، د دې څخه اخوا ته په ټول کال کې راګرځولی شې. او دا چې د لوی اختر د اولې لسې ورځې دي، د دغه اولو لسو ورځو روژې نیول دا یو مستحب کار دی، د ثواب کار دی، او نظري روژه نیول دا واجب کار دی. نو ښه دا ده چې ته هغه واجب د خپلې غاړې واړې، نو نپلی او واجب چې سره راسي، واجب خو پر مخ کې دی. بالکل په دې ورځو کې ته کولی سې چې نظري روژه ونیسې، او بل دا چې د نظري روژې ادا دا واجب ده، او واجب لا څکه، بلکې که د چا پر ذمه باندې فرضي روژه وي، هغه فرضي روژه پرېږدي، نپلی ونیسې لا جایز دی، او نپلی خو بیخي پاتېږي د دې لپاره چې ته واجب پکښې ونیسې، ځکه تعین یې نهسته هر وخت یې ته نیولی سې. تبین لیکي: واعلم ان الصوم ثلاثه انواع، فرض وواجب ونفل، فالفرض نوعان معين كرمضان وغير معين كالكفارات وقضاء رمضان، والواجب نوعان معين كالنذر المعين وغير معين كالنذر المطلق، والنفل كله نوع واحد، فصارت الجملة خمسة أنواع. تبين جل أول صفحة 314، تابع المطبعة الكبرى الأميرية بولاق القاهرة.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب، زموږ ورور جانان پوښتنه کړې ده، وایي که یو هلک بلان هغه هره شپه په ځای کې بولي کوي، نو د دغه هلک لمونځ څه ډول دی؟ یعنی دی باید هر ورځ غسل وکي او که په دغه بدن سره د دلمنځ جواز لري.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اصلا لو خبره په دې کې ده چې یو د نابالغ حکم دی یو د بالغ حکم. د بالغ حکم جلا دی، د نابالغ حکم جلا دی. پر نابالغ باندې لمونځ فرض دی، بلکې دا چې دی لمونځ کوي دا هم نفل دی. خو بیا هم چې دی لمونځ ادا کوي هغه شرایط به ټول پوره کوي، او که بالغ وي نو پر بالغ باندې خو بیا لمونځ کول فرض دی. د بلوغ د پاره څو علامې کتاب ښودلي دي. یوه علامه دا چې انزال ورته پیښ سي، یا پویشه یا احتلام ورته پیښ سي. که انزال و احتلام ورته پیښېدای سي یا انجلۍ ته حیض پیښ سي نو بلوغ رامنځته سوی دی. او که دا شیان نه وي نو هغه لوړه اندازه د کلو په حساب اتلس کاله د نارینه دپاره ښودل سوې ده، او د ښځې دپاره اوولس کاله ښودل سوې ده، او ادنا سن د نارینه دپاره دولس کاله ښودل سوی دي، او د انجلۍ دپاره نه کاله ښودل سوی دي. نو که چیرې هلک بالغ وي او بیا یې بدن مردار وي نو ټول بدن خو یې پرېولل لازم نه دي. کومه حصه چې په بولو باندې لړل سوی ده هغه حصه پرېولل لازمي دي، ځکه د بدن پاکوالی دا د لمانځه لپاره شرط. او کله چې شرط موجود نه وي مشروط نه سي راتللی، لمونځ نه سي کېدلی. دا د بلوغ مسله را نقل کړې ده درر الحکام شرح غرر الاحکام په دوهم جلد صفحه 215 کې، او داسې لیکي: بلوغ الصبي بالاحتلام والإحبال والإنزال وبلوغ الصبية بالاحتلام والحيض والحبل. الأصل أن البلوغ يكون بالإنزال حقيقة. أجد عبارتي إلى درر الحكام شرح غرر الأحكام جلد أم سبحاد وسواب زأبية تبع دار الإحياء الكتب العربية. أو داتي دا بدن پاکوالی شرط دی د لمانځه دپاره. دا یوازې نه تنها چې درر الحکام، بلکې زموږ د مذهب ټولو کتابونو په اول جل په اوله صفحه کې باب شروط الصلات کې لیکلي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتي صاحب، زموږ ورور جانان پوښتنه کړې ده، وایي که یو څوک په لمانځه کې اوږې شوروي نو د ده لمونځ صحت لري او که نه؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، هر څوک چې په لمانځه کې وژه شوري یا لاس شوري، هر عمل چې د خشوع او د خضوع خلاف وي، بدون ضرورت وي، دا خو مکروه عمل دی. البته که یو څوک په خپل ځان کې داسې حرکات راولي، لاسونه داسې شوروي، دواړه لاسونه وژه، چې بیخي دا سینه یې د قبلې وشوریږي، لمونځ پاسېدېږي، یا د لرې څخه یو څوک دا ګمان ورباندې وکړي چې دا سړی په لمانځه باندې ولاړ دی. خو که دغه د ده وژې شورول، ګوتې شورول بدون ضرورت وي، دا د خشوع او د خضوع خلاف عمل دی، نو دا کار بدون ضرورت مکروه دی. او که حرکت دومره وي چې څوک دلته خیال ورباندې وکړي چې دا په لمانځه کې نه دی، بیا نو لمونځ پاسېدېشي. الدور المختار وحشی ابن عابدین لیکي: ويفسدها كل عمل كثير ليس من اعمالها ولا لاصلاحها وفيه اقوال خمسة: أصحها ما لا يشك بسببه الناظر من بعيده في فاعله أنه ليس فيها. الدر المختار وحشي ابن عابدين جل أول سبحاش برسوة للوشت تابع دار الفكر بيروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله احسن الجزاء. محترم مفتي صاحب، مزرور جاوید احمد پښتنه کړی ده، وایي که یو څوک د بل چا ځمکه او مال په زور سره ورڅخه واخی او په زور سره یې غصب کړي، نو د دغه کس جزا څه ده؟
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د چا ځمکه غصبول دا ډیره ستره ګناه، کبیره ګناه. دغه جزیا په تاوای محمودیه په اولسم جلد صفحه 142 کې را نقل کړې ده، او زیات شمیر احادیث را نقل کړي دي چې څوک د چا یوه لویشت ځمکه غصب کړي، الله تبارک و تعالی به د قیامت په ورځ اووم ځکه به د دې یوې لویشتې د غصب په وجه باندې به اووم ځکه د توق په ډول الله د ده په غاړه باندې وروڅړي. او نو روایت هم په دې اړه باندې شته، دا روایت را نقل کړی دی بخاری شریف په خپل صحیح کې په دریم جلد صفحه 168، او رقم د حدیث دی 3000 شپږ ویشت. او همدا ډول مشکات المصابیح په 2025 کې را نقل کړی دی باب الغسل، او همدا ډول په تاوای محمودیه جل ولسم صفحه 103 حاصل دا چې دا ډیره ستره ګناه ده، او ځان ځینې ساتل پکار دی. د اچا مال اخیستل په زور ځکه غصبول جایز نه دي، حرام کار. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، زموږ ورور غلام رسول پوښتنه کړې ده، وایي که یو دوکاندار مال په نقدو سره ارزانه او په پور باندې ګران ورکوي، په داسې حال کې چې مشتری په دې باندې خبر نه وي چې دغه شی په نقدو ارزانه دی او په پور باندې ګران دی، نو دغه بیه شرعاً څه حکم لري؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید وایم خبرې دوی. یوه خبره دا ده، که چیرې تا په نقدو ارزانه په پور ګران شی ورکړي او دی در سره راضي وي، نو دا سودا خو جایز. په تاوای هندیه لیک وایي سودا څه ته وایي؟ سودا بیع دې ته وایي. تعریفه اما تعریفه فمبادله المال بالمال بالتراضي كذا في الكافي، واما ركنه فنوعان احدهما الايجاب والقبول والثاني التعاتي وهو الاخذ والاعطاء كذا في المحيط الصرخسي هندية جلد ريم صفحة 2. او دوهم خبر دادا چه تا پا نغدو ارزانه ورکڑی وی دت جی ویلی چه زی پا داغ دا نغدو پا قیامت در کوم، اغا دا نغدو قیامت دی لس ورطا ویلی، تا بیا دول سور پسی لیکلی داغ دوی چه تا دا دسخ اخیستی دی داستا ظلم دی دا حرام دی تا 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 ورطا ویلی پا لس دی خرس کردی دی پا لس او اخست دی زنی دوی دا دی علاج دادی چه بیر تا بیا اغا خپل مالک تا ورده اردی محتار لیک. والحاصل انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم والا فان علم عين الحرام لا يحل له يتصدق بنيه صاحبه. رد متار جل بنزم سبحان الذي ك مالك نسي في ذا كذا لينو بيرت يا دغه مالك بنيت بني خيرات كذا يا علاج او هم دغه ول دغه جزيره نقل كره د احسن الفتاوى فنهم جل صفحه 310. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم. مفتی صاحب، مزور شریف الله پوښتنه کړې ده، وای آیا اذکار کول یا ذکر کول د یو پیر یا مرشد اجازه ته ضرورت لري او کنه؟
د دا ورور د پوښتنې په جواب کې باید وایم چې اذکار دوه ډوله دي. یو هغه اذکار دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه مأثور دي. مأثور اذکار د اجازه نه غواړي، هر څوک یې ویلی سي. د لا اله الا الله کلمه ویل دا بدون اجازه، بلکې تر اجازه پوری معلقه وکول لا پکار نه دي، ځکه لا اله الا الله محمد رسول الله دې باندې یو څوک مسلمان کیږي، دا د اسلام لمړنی رکن دی او موقف علیه د تمام عبادات دی. او یو هغه اذکار دي چې مأثور نه دي، اچ مأثور نه دي، هغه خپل طریقه لري، ممکن که په خپل طریقه و نه ویل سي نقصان رامنځته کی، ځکه دا ټول کلمات ار یو ځان ته جلا جلا اثار لري، لکه دا ظاهری فزیکی شیان چې اثار لري، هغه معنوي کلمات هم داسې اثار لري. حاصل دا چې کلمه طیبه ویل اجازه نه غواړي، دا د هر مسلمان حق دی، هر وخت یې ویلی سي، هر څومره یې ویلی سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، مزور محمد حسن پوښتنه کړې ده، وایي که یو څوک مسکین د لسو افغانۍ لوټ ورکړي او بیا بیرته د هغه مسکین څخه اته افغانۍ واخلي، نو دغه کار خو به شرعاً سود نه وي، یا خو به د سود ویره په دغه کار کې نه وي؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې چاته صدقه ورکول او ربا فرق لري. ربا دې ته ویل کېږي چې څوک د یو چا سره عقد وکړي، مال بلابود ورکړي یا مال بلابود ځینې واخلي بدون عوض، دا یو عقد په قانون. او صدقه دې ته ویل کېږي چې یو څوک و چاته د هیبې یا د صدقې په نیت باندې څه شی ورکړي، د هغه په مقابل کې نه مال اخلي او نه بل کوم عقد لري. اوس دلته که چیرې دا سړی راولاړیږي، دغه لسۍ د اتو روپو په بدله کې ورکوي، دا عقد. او که چیرې دوې روپۍ ورکوي، هغه بلابود قرض بولي، هغه ځینې اخلي، دا صدقه ده، دا جایز ده. د دغه عربا تعریف تفصیلوار الموسوعه په 22 جل صفحه 500 کې، د حشی ابن عابدین 4 جل صفحه 36 اوی کې را نقل کړی. حاصل دا چې د صدقې په نیت باندې دا سود نه دی، او که د عقد په نیت باندې وي چې غواړي چې لسی په اتو بدل کړي، هغه لسی نقصان جنوي یا څنګه، بیا نو سوتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
د تعلیم القرآن رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لار خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې د همدې خپرونې له لارې زه او را سره محترم مفتی صاحب ستاسو خدمت ته حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربانه څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.